द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
منوریدن کو کتن کو ستړی مشه د ډیو ریډیو او د ټلویزیون د لارې د اوسه د خبري خبرونه ده نن د زیارت پرځ د کال 2015 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده وخت شو دی په پاکستان کې د ماسخوتن لس افغانستان کې دی نه نیمه دلته په واشنگټن ډي سي کې دی د ورځې 12 بجې که د منوریدن کو او کتن کو د ډیو ریډیو د ټلویزیون د لارې د اوسه د خبري خبرونه کې درته زیرم شهزاد
او زه رحمان پنره
رومبے تاسو هر کله وایو پزا غیستا سو پامرا ګرځو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو سټک وتا
پاکستان وای د غیر قانونا ګرځول شوی ډلې جماعت داوا د بینک کاتې تړلې دي خو خارجه وزارت دانه د پډاګه کړي دغه ډلې به په پاکستان کې فعالیتونه هم بند وي د خارجه وزارت وایند وای جماعت داوا
مینی اذر اورګنایزیشنز listed by the United Nations Sanctions Committee. And because Pakistan is a member of the United Nations, it automatically incurs obligation to take action.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اسلامي ریاست تر هغه ریډلې داعش په اړه په لندن کې په یوې غونډه په محل ویل دي داعش وس یوازې د عربو هوادونو د لپاره خطر نه ولې د ټولو نړۍ لپاره لوی خطر جوړ شوی دی
امریکایي چارواکي وایي د صدر براک اوباما هندستان ته راتلونکي سفر د هند پاکستان امریکای په ګډه دی د ملي امنیت مرستیال مشیر بن روډز وایي د امریکای د هند یا پاکستان سره اړیکې د یو بل په تاوان یا ګټه نه دي
کدمن اوریدون کو کتن کو د ریو ریډیو د ټلویزیون دلاره د یو ساته خبري خبرونه دروند کو یو د ټلویزیون سکرین دلاره سټی کی تاسو وردل اوس وخت سټی کو د سریوش میر نور مهم خبرونو تفصیلات ته شروع وای کی زموږ همکار رحمان بونری
پاکستان وی د غیر قانون ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوه د بینک خاتې تړلې دي د جماعت الدعوه مشری حافظ سید کوي او د دې ډلې په خوانینم لشکری طیبه وو په لشکری طیبه امریکای حکومت هم بندیز لګولې او غیر قانون ګرځولې ده د پاکستان خارجه وزارت ویان دي تسنیم اسلم خبری کانفرنس د وینا په وخت ویلي دي دا کار یې د کوم هیواد په پرشر یا دباو کې نه دی کړی بلکې پاکستان په خپل خوخه دغه ګام پورته کړی دی بلی لوری تا حافظ سعید د جماعت داوا په حق لا ځنی مطبوعاتي رپورټونه وی دغه پابندۍ په خواله کېدلې وی امریکا د پابندونو وروسته پاکستان هم دغه شان ګامونه پورته کړی بو اوس اعلان پاکستان په داسې محال کوي چې د امریکا صدر براک اوباما د هندستان په سفر دی او پاکستانی رپورټونه دا هم وایي چې د پاکستان اوسنۍ د پابندو اعلان سم نه دی بلوریتا د حافظ سعید لخوانه د پاکستان خارجه وزارت او یو شمیر مطبوعاتي رسنیو ته په ایمیل کې ویل شوی دی چې دغه پابندۍ د پاکستان حکومت د امریکای په فشار لګولې دي ځکه وای د امریکای صدر براک اوباما د هندستان سفر کوي په جماعت داوا باندې د هندستان په ممبئی کې په کال 2003 کې د خونړۍ په خطرونه هم دي چې پکې د یو سل شپېتو نه زیات کسان وژل شوی وو
اخوا امریکایي چارواکي وای د هند او پاکستان سره بخپل ځای تعلقات ساتل غوړي د وایټ هاوس د کامی سلامتیه مرستيال سلاکار بن وای د پاکستان او هندستان سره د غدوانو هوادونو ترمنځ د دښمنۍ په بنیاد اړیکې نه ساتل غوړي نو موړي ولې دي دوه ایشیاي ملکونو سره بخپل ځای تعلقات ساتل د دې دوه ملکونو په ګټوي د امریکا صدر باراک اوباما و راتلونکي تور پر د هند د سفر کې نو موړي د خوانی صدر جیمی کارټر روستو دویم اغه صدر دی چې د هند د دورې په وخت د پاکستان دغه سفر نه کوي
او د پاکستان سپریم کورټ نن پاکستان ته امر کړی دی چې په کومو غیر قانونا ډلو یې بندیز لګولې دي داغه فهرست ورکړی شي نن د سپریم کورټ کې یو قضیه اورونه په محل جسټس جواد اسخواجه اټانی جنرال ته ویل چې د پاکستان اولس معلومول غواړي هیواد کې په کومو ډلو بندیز لګول شوی دی او د هغه تفصیل څه دی د ډیو ریډیو خبريال د اسلام آباد نورنګزیب خان تفصیل راکړي
د جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې د ستر محکمې دوه کسیزه بنچ قانوني کتابونو کې د غلطو مقدمه اورنې په وخت ویل دي چې حکومت د تندروي خلاف جنگ کوي ځکه ضروری ده چې خلک هم داسې تنظیمونو نه خبر شي په کومو بندیز لګول شوی دی. جسټس جواد خواجه دا هم ویلي دي چې خلکو ته پاکستان کې کلدم ګرځول شوی تنظیمونو او د هغوی شمیرې په حقله صحیح معلومات نشته او نه د دې خبرې څه معلومات شته چې کومو تنظیمونو ته چنده ورکول کیږي، آیا حکومت هغه کلدم ګرځولی دي او کنه. سترې محکمې اټارنی جنرل ته دا هم ویلي دي چې حکومت نه دی معلومه کړي چې څومره وخت کې به د تنظیمونو فهرست تیار کړي او په ویبپاڼو به خور کړي. په پاکستان کې یو شمېر داسې تنظیمونه دي چې کلدم ګرځول شوي دي خو بیا هم دوی نوي نمونه سره کارونه کوي. داخله وزیر چودري نثار وینا تر مخه یوازې په پنجاب صوبه کې 95 کلدم تنظیمونه موجود دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده.
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی په لوی ماموندو سیمو کې د لیویز یو تن وجل شوی او د هغه ټوپک هم وسلوالو د ځان سره اوړي. طالبانو د دغه ذمہاري قبوله کړې ده او د یو حکومت په لور لخر د غړي د وجلو دعوی هم کړې ده. خو آزاد سرچینې د قبایلی سیمو څخه د فوز او د طالبانو ترمنځ د روانې جګړې دغه تفصيلات نشي ورکولې، ځکه چې آزادي میډیا ته دغه سیمې ته د ورتلو اجازه نشته. بلخوا د پاکستان بلوچستان صوبه کې تختول شوی سلور کسان په قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې خوشی کړی شوی دی. خوشی کړی شوی تنان د اغه لسو تنانو څخه دي چې روانه میاشت د بلوچستان کې لسیف الله څخه تختول شوی وو. په دې موضوع به تاسو دا وخت نور تفصیل واندې کوي زمو خبريال حمید سمسور.
د بلوچستان د کلاسیف الله لزلې زخه لتشتول سو زخه سلور کسان نن وژوب ته نزدې د وزیرستان د زرملنی لسیمه زخه دوی را خوش کړل سو چې اوس د سمبازه د ملیشا کوو پوسټې تر رسیدلې دي. عبدالقیوم ایډوکیټ چې د ژوب اوسیدونکو دی د دوره رحم پر خوش سو کې شامل دی. د وډیو ریډیو ته وویل چې اوس دوی هلته روان دي، له دوی سره خبرې هم کړې دي. پرا خوش سو کی یو د بلوچستان اسمبلی ملازم، بل بیا د بولان میډیکل کالج لوستونکو نور لامین، زاکر رسانی او بل بیا قریشی دی.
نور کسان اخلاص کړي سمازه چک پوسټ باندې دي. دا نور کسان خود د جوړو دی یو ابلاک دی او نور لامین دی یو د بلوچستان زاکر دی یو نور
د جوب مرستیال کمشنر نظر محمد کتران د دغه خبرې په خلای وکړي چې زموږ تحصیلدار اوس حالت تللی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
وزیر او بخای د امریکای خارجه وزیر جان کیری په لندن کې د نړیواله غونډې په مهال ویلي دي چې اسلامی ریاست یا داعش وس یوازې د شام او عراق لپاره خطرناک، د ټول نړۍ لپاره خطر جوړ شوی دی. په لندن کې د دغه غونډې کوربستیا لندن او امریکا په شریکه کوي چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشران او خارجه وزیران پکې برخه اخلي. په دغه غونډه کې په عراق کې د بشري حقوقو د مرستو علاوه د داعش په نور نړۍ کې د خورېدو د ویرې کمولو او د هغې لپاره د برتۍ راکمولو په سر باندې مشران خبرې اترې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د مخالف ریپبلیکن ګوند اکثریتي کانګرس ته خپل سټیټ آف دی یونین وینا نه یو ورځ وروسته د هیواد د نورو ریاستونو په دورځنې سفر روان شوی چې د خپلې وینا بنیادي نقطو له ملاتړ ترلاسه کړي چې ورسره منځنۍ طبقه سره امریکایانو ژوند نور هم ښه کړی شي.
او په نړۍ کې د کمپیوټرو د مایکروسافټ نومې لوی ادارې مشر بل ګیټس په یو مرکه کې ویلي دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې بعد نړۍ نه د پولیو وایرس ختم کړی شي. بل ګیټس د ټلویزیون په یو مرکه کې ویلي دي چې په نړۍ کې په افریقا کې په تیرو څو میاشتو کې د پولیو د وایرس یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. د یادونې وړ ده بل ګیټس دا مرکه په داسې مهال ورکړي چې په پاکستان کې نن هم د پولیو د وایرس نوی کیس په بلوچستان کې رامخته شوی دی.
او د یوکرین وزیر اعظم تور لګولې دی چې په مشرقي دونیسک خار کې په بس د حمله د روس ترهګرو کړی دا. په کم کې چې 42 کسان وژل شوی وو. نن په خپل سرکاري ویب پاڼه جاری کړی یو بیان کې خغلی مشر ویلی دی روس دغه حمله ذمہوار دی، ولی روس په دغه اړه څه قسمه تبصره نه دا ورکړي میډیا ته.
او نن امریکایي میډیا ویلي دي چې د امریکای په میزوري ریاست کې د یو تور پوستکي تن په وجن کې کړل د سپین پوستکي افسر په ضد د بشري حقوقو د خلاف ورزي تورونه ونه لګول شي.
او د انډونیشیا لامبوزنو د سمندر په ویخ کې د ایر ایشیا د غردلی جهاز زملبین شپږ نور مړی راوستي دي. د غمړی په خپل سیټونو په سیل بیلټو باندې تړل شي و څو وخت چې د ژغورنې دغه تنانو لخوا د غمړی راوستي شول.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمون کتون کو دا ډیو ریډیو دی او تاسو په ټلویزیون ګوره دی خبري خبرونه کې یو شمېر مهم خبرونه ریپورتونه د پاکستان او نړۍ د یو شمېر نورو سیمونو لروخ تر ټولو اول زو اسلام آباد ته چرته چې ډیو ریډیو خبریاله د پاکستان د خارجه وزارت د هغه بیان تفصیل راکوي په کوم کې چې د غیر قانون ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوا د بینک د کاتو تړلو اعلان شوی دی. تفصیل ورو درا بیا پیرنه.
پاکستان حکومت نیشنل ایکشن پلان او د ملګرو ملتونو د قراردادونو لاندې د جماعت الدعوا اساسي منجمد کړی دی. په اسلام آباد کې د خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلام ویل
جماعت الدعوا اند مینی ادر اورګنایزیشنز آر لیستډ بای د یونایټیډ نیشنز سانکشنز کمیټی اند بیکاز پاکستان از ا ممبر اف د یونایټیډ نیشنز اټ اوټومټیکلی انکرز اوبلیګیشن ټو ټیک اکشن اگینسټ انټیټیز اند انډیویډوالز دټ آر لیستډ بای د یونایټیډ نیشنز سانکشنز کمیټی.
جماعت الدعوا او د نور کلدم تنظیمونو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګونکو کمیټې په فهرست کې موجود دي او د یو ملګري هیواد په توګه د پاکستان دا فرض دی چې د کمیټې په فهرست کې موجود تنظیمونو او د کسانو په ضد قانونه پورته کړی سي. تسنیم اسلم زیاته کړه چې د کلدم جماعتونو پر فنډونو راغونډولو بندیز دی او د ټولو کلدم تنظیمونو اساسي منجمد کړی سوی دي. ویاندې د بین الصوبایي فقیه وزیر ریاض پیرزاده پر هغه بیان څنګه ویل چې پکې هغه ویلو چې پاکستان په شمول ټولې مسلمان نړۍ د ادم استحکام سیمواري پر سعودي فنډینګ او امریکایي اثر راځي. خو ویاندې زیاته کړه چې د کلدم تنظیمونو ته را رسیدونکي د فنډونو ته عمل پلټنې روانې دي. وفاقي وزیر ریاض پیرزاده تیره ورځ خپل دغه بیان څخه بیرته ګرځېدلی وو او وزیر اعظم ته یې په یو لیک کې ویلي وو چې مطبوعاتو د دې دغه بیان په غلطه توګه بیان کړی دی. څرګنده دی چې امریکا او هندوستان له اړخه د حافظ سید په مشرۍ کې کار کوونکي جماعت الدعوا تعلق د کلدم لشکرې طیبه سره شودل کیږي او هندوستان لشکرې طیبه په کال 2008 کې په ممبئی کې کېدونکي بریدونو سیموار ګرځوي. په دغه بریدونو کې د بهر ملکیانو په شمول یو نیم سلطنان وژل شوي وو. تیره ورځ د کورونو چارو د وزارت یو چارواکي هم د دې خبرې پخلی کړی وو چې حکومت کلدم جماعت الدعوا او کلدم حقانی نیټورک په ضد عملیات کولی سي. د افغان سره تعلق لرونکي د جلال الدین حقانی لاړه جوړ کړی سوي وسلوالې ډلې حقانی نیټورک باندې هم په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ککړ کېدو له وجې ملګرو ملتونو په کال 2012 کې بندیز لګولی وو. د رپورټونو تر مخه د کورونو چارو وزارت د کلدم تنظیمونو په فهرست کې د څلور تنظیمونو نمونه هم شامل کړی دي چې پکې حرکت الجهاد اسلامي، حرکت المجاهدین، فلای انسانیت فاونډیشن، امت امیر نو، حاجی خیر الله، حاجی ستار منی ایکسچینج، راحت لیمیټډ، روشن منی ایکسچینج، الخير ټرست، رشید ټرست هم شامل دي. بل په لوته پنجاب حکومت د نېشنل ایکشن پلان مخې تراتلو ورسته د یو اډینس تلاري کلدم ګرځول سوي تنظیمونه بیا د کسانو پر ویناګانو یا په مطبوعاتي پروګرامونو کې د دوی په ګډون بندیز لګولې دي او سیاسي او مذهبي غونډو لپاره باقاعده اجازهتنامه اخیستل ضروري ګرځول سوي ده. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه د اسلام آباد تاسو ریپورت اوردو چې خارجه وزارت په جماعت الدعوا بندیز لګولې ده. جماعت الدعوا باندې د دې بندیز اصليت څه ده؟ دین علاوه جماعت الدعوا د امریکا او پاکستان لپاره سهمیت لري او دغه ډله په خپل سمره طاقتوره ده؟ دا داسې مهم سوالونه دي چې جواب ویل لپاره یې ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي دا وخت سټوډیو ته راغلی دی. سړی مشي ورته وایو ارباب سي په خیر راغی.
ډیره مننه رحمان.
مطبوعاتو کې د سره روان دي چې د پاکستان خارجه وزارت چې دی یو خبر دی ګرم نه چاغه د بینک کاته د جماعت دعوه تړلې دي د دې تفصیل او ستي معلومات راته راکړي.
بالکل رحمان، په دې باندې پاکستانی مطبوعاتو کې نړیوال مطبوعاتو کې او بیا لاندې هلو ویو پروګرام کې مونږ خبرې اترې کړې د سیلونکو سره. د هغه وینا وجه د پاکستان خارجه وزارت چې کوم بیان تاسو ګوره چې کوم خبرې هغه کړې دي بیان دی، هغه ویلو چې ملګرو ملتونو لخوا چې په دوی باندې بندیز ولګېدو نو بیا دوی هر قسمه د دې اساسې منجمد کړي او دا یو عام خبره ده. یعنی دا په خوا چې کله په دې باندې پابندي ملګرو ملتونو لخوا لګېدلې و نو دې کې څه نوې خبره دي کې نه شوه. بیا چې کله د خارجه دفتر بیان راغله نو دا نو رسپانه کې یو خبر دی. جماعت الدعوا مشر حافظ سعید چې وړاندې د لشکرې ته یې بای جوړ کړی وو، اوس د جماعت داوا مشر دی، هغه ویاند سره دی خبرې کړې دي او ویاند ورته ویلې دي دان ورسپانې ته، هغه وایي چې د امریکا او د هندستان خوشحالولو لپاره پاکستان داسې ګام اخلي. او بل خبره، جماعت داوا ترجمان ورته دا دان ورسپانې ته ویلې دي چې زمونږ په حق لباندې وړاندې هم مقدمه عدالت ته ورغلې وي او عدالت زمونږ په حق کې فیصله کړې ده او مونږ به خپل کارونه جاری ساتونه یدې اس اهمیت نشته دا غي نظر کې.
ارباب سب تاسو د هندستان ذکر کو، د امریکای ذکر مو کو او تاسو د افغانستان هم د امریکای ائتلافي هیواد د جماعت داوا لپاره افغانستان او امریکای لپاره څه اهمیت ده؟
د ټولو نه زیاته غټه خبره چې د امریکای افغانستان او یا هندستان به هم ذکر وکړو چې زکه چې ممبئی کال 2008 کې ممبئی کې حمله شوه و یوسل لکته لګه یوسل شپک شپې ته کسان پدې کې وجل شو او تور په لشکري ته یبه هغه وخت لګیدلې وو د دې باندې د الزام وو د امریکا افغانستان یا د هندستان لخوا پدې ګوند باندې پابندي یا د دې اساسه منجمد کول هغه ډېر غټه مانن نه لري. هغه غواړي چې د دې فعالیتونه کوم هلې ځلې چې د دوی ملکونو کې کیږي یا پاکستان نه بهر کیږي هغه وتړل شي. پدې باندې تر اوسه پورې دا نه دلی درې شوی چې د نېشنل الیکشن پلان خبره کیږي، قومي تګلارې خبره کیږي، وزیر اعظم مشري کوي، ټول سیاسي ګوندونه پکې راغلي، خو تر اوسه پورې د دې ډلې او د دې سره څنګه د نورو وسلوالو ډلو په خلاف ځنی داسې کوي ګامونه نه پورته کیږي چې افغانۍ د لپاره بیا یو غټه معنی ولري. صرف یوازې دا اعلان کول او هغه دا اعلان چې په خوا په دې باندې ملګرو ملتونو بندیز لګولې وو نو ځکه دوی هم د داسې فیصلې چې ملګرو ملتونو لخوا وشي نو دوی دا ګام پورته کوي.
ښه، نړیواله رغبرګون خو تاسو وویل خو پاکستان کې خپل دننه جماعت الدعوه څومره مهمه ډله ګڼل کیږي؟
جماعت الدعوه څنګه چې وړاندې ما وویل لشکري طیبه او د دوی حافظ سعید چې د دې جماعت الدعوه مشري کوي دی دلته کې خیراتي ادارې هم چلوي، دغه سی خپل اخبارونه یې هم شته، د پاکستان په غټو وړو خارونو کې د دې دفترونه هم شته، باقاعده په میډیا باندې ډېر زیات خودل کیږي. کم خو چې حافظ سعید زی هغه خو د پاکستان مطبوعاتي د مطبوعاتو کیمرې هم زی اخبارونو کلیکل هم کیږي په دې باندې. او دغه شان د دوی په د کال 2013 چې په اسلام آباد کې د دوی یو غونډه شوی و هغه په حق لباندې به اوریدونکو سره زلک شریکم چې دفاع پاکستان به ورته ویل کېده چې هغه کې په خوانی پوزي مشر
جنرال حمید ګل
او د اکوړه خټک کې د مدرسې مشر
مولانا
سمیع الحق اغوی ور سره ولاړو او دغه د جماعت اسلامي کسان هم د دوی سره ملګری وو. لزر نه زیات کسان د دې لپاره راغلي په اسلام آباد سرخار اسلام آباد کې دا غونډه شوی و او بیا چې کله لاهور کې تیر کال د دسمبر په میاشت کې غونډه دی کوله نو هغه ځای کې مینار پاکستان چې ورته ویل کې کم ځای کې چې د پاکستان قرارداد پاس شوی وو نو د دوی یو غونډه شوی و چې د دوی د حفاظت لپاره لږ تر لږه دا پر ډان ورسپانه لیکي چې سلور زره پولیس کسان د دوی د حفاظت لپاره پرځې شي وو، 15,000 رضاکار د دې دغه تک تحفظ لپاره پرځې کړی شي وو او د پلکونو کې شمیره کې کسان راغلي وو دی په اسپ باندې ناسو. او په دغه وخت کې او کله چې اسلام آباد کې غونډه وه نو زبه د ډان ورسپانه دا خبر راوخلم نو د حافظ سعید د خلې دا خبره کوي، هغه وایي چې امریکا تاسو خلکو ته مخاطب شو که امریکا او هندستان په مونږ باندې خفکیږي نو وګڼه چې خدای زمونږ نه خوشاله دی اوس چې امریکا وکاریږي نو د کشمیر د ازادۍ پورې به زمونږ جنگ جاری وي. دا خبره کوي او پاکستان په مطبوعاتو کې د پاکستان سیاسي تګلارې کې د دوی په خلاف که هر څه مطبوعاتو کې نیوکه کیږي حکومت لخوا د دوی په خلاف ګام په انتظار باندې نړۍ هم ده او هندوستان هم ده د پاکستان مطبوعات.
ٹھیک شو جی ډیره مهرباني اربا محمود علي صاحب. ګران اردوونکو د جماعت داوا مشر حافظ سعید پشپاړسم دسمبر په پیښور کې په ماشومان باندې د طالبانو د خونړۍ حمله نه وروسته ویلي وو په دې کې د هندوستان لاس دی او هندوستان ته به ماتې ورکوي. راسره اوسئ یو شمېر مهم رپورټونه نور هم لرو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
کدمن اوریدون کوکتون کو د ډیوی ریډیو د ټلویزیون دلاره د اوساتا خبری خبرونه ده. د امریکا صدر باراک اوباما د راروان د اتوار پورس هندوستان ته سفر کې په دغه اړه تفصیلی خبر هم په خبرونو کې ورودو. خو دا ځل د حیرانتیا خبره ده چې دغه سفر هندوستان ته خوکیږي خو پاکستان ته به صدر باراک اوباما دغه سفر نه کوي. په دې اړه باندې د سړنې د پاره د نورو تفصیلات ورکول د پاره زمونږ همکار اشفاق من موږ سره سټوډیو کې موجود دي. اشفاق ستړی مشه اشفاق, هندوستان او پاکستان دواړه غلیم او ایټمی قوتونه لرونکي دغه هیوادونه دي. د امریکا صدر باراک اوباما چې دا ځل هندوستان ته سفر کوي نو خوا کې وسر ګاونډي هیواد پاکستان هم دی. دا سفر چې دا ځل هندوستان ته کیږي پاکستان ته نه کیږي, نو د دې نه څه پیغام پاکستان ته پاکستان ولست یا نړۍ ته ورکړي کیږي؟
د امریکا د صدر باراک اوباما دغه سفر په حق لبندې چې کله هم دغه پوښتنه د امریکا د صدر مانی چې کوم سپینه مانی ورته ول کیږي په دغه کې دغه د دفاعي چارو چې کوم سکتر دی یا دغه کوم مشاور دی بن راډز, دغه نه دغه پوښتنه وشونه. هغه هم دغه پوښتنه په جواب کې ویل چې د امریکا صدر باراک اوباما دغه سفر نه درې وړ ملکونو ته پیدا دي. بل خبر هغه ته هم وکړه چې د امریکا صدر خپل سفر نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په دغه حق لبانی ټلیفون هم کړی دی او هغه د دغه سفر نه خبر کړی دی. د دغه خود امریکا د حکومت لخوا چې دغه کم جواب دی نو هغه تاسو ته موي. خو راځو د دواړو ملکونو په لوتو چې پاکستان او هند دواړه اټمی طاقتونه دي. دغه نوی جوړ شوی اټمی طاقتونه په سیمه کې او په نړۍ کې چې کم پاملرنه ده, یا بدوی هم چې نړۍ کم پام ده د میډیا د هغه ته ډیر زیات راړول شوی دی. خو په دغه کې ډیر زیات فرق دی. فرق داسې دی چې پاکستان او د هند ترمنځ کې یو خواته د دغه سیمه کې دغه کم رولز دي نو یا رولونه دي هغه ډیر زیات بدل دي. د هند یو داسې رول دی چې هغه په دغه سیمه کې یو لوی طاقت ګڼل کیږي. د هغې په دغه سیمه کې د امنیت لپاره ډېرې هلې ځلې دي. په افغانستان کې یوازې د هند لخوا 2 بلیون روپۍ په تیر کال یعنی کال 2014 کې لګول شوی دي. بلخوا خبره داسې ده چې هندوستان یو لوی جمهوریت هم لري. بل د هند ترقی چې کومه دغه د اقتصاد نو هغه هم دا وخت ډیر په تیزی سره روانه ده او ترخه غری کې هم برخه نه لري. بل د ټولو لوی خبره چې د چین ګوندی ملک ته او د چین سره د هغي تعلقات هم د پولی پر سر د ډیر مودې راځي وړاندې او د امریکا لپاره په نړیوال سیاست کې دغه یو لوی اهمیت لري چې د هند سره خپل اړیکې په دغه لړکی خي جوړی کی.
ډیره مننه اشفاق. خو یو بل پوښتنه مې د نن دا کوله چې د صدر باراک اوباما د دې سفر په اړه هغه کوم مړخونه کې دي شي چې پکې هندوستان او د امریکا خپل ترمنځ دغه تعلقات یا دغه همکاري نور هم زیاتې دي شي.
دغه دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د خکېدو او یا د خکولو چې د کم کوششونه د امریکا لخوا کېږي نو پای کې هم دغه کوشش ته چې د هند سره تجارتي اړیکې خپلې خې کې کاروبار خکې. بل خبره داسې هم ده چې د هند ټیکنالوژي بنگلور چې کوم د هند یو دا وخت ډیر مشهور خار دی او هغه د ټیکنالوژي په مات کې بالخصوص په سافټویر او یا د کمپیوټر په مات کې ډیر زیات لوی نوم لري. دغه دواړو ملکونو ترمنځ کوشش تاره چې د کاروبار اړیکې ډیر زیاتې خي مضبوط کړي. سنجي تاسو موږ ول د هند آبادی په ګرد نړۍ کې د چین په روستو په دویم نمبر باندې ده. د چین د امریکا لپاره د هند زمکه دا یو خه مارکیټ ته د هند چې کوم ملته. بل د دواړو ملکونو ترمنځ په دیپای مت کې هم ډیر لوزنامې شوې دي په نږدې کې او په دغه باندې د پاکستان لخوا اندېښنې هم وخت په وخت باندې مخې ته راغلي دي. خو د امریکا او د هند ترمنځ دغه اړیکې د پاکستان لپاره زبدوی مچ یو خه مثبت پیغام هم لري او خه مثبت پیغام یا مثبت خبره ده هم چې وړاندې کله هم داسې بد وخت راغلی د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې د امریکا په خپل رول دواړه ملکونو ته د پقلار کېدو امر کړی دی. دغه خبرې به د دواړو خپل منل شوی هم دی.
ډیره مننه اشفاق، ډیره مننه کو درته چې د صدر باراک اوباما دغه سفر په اړه باندې دغه تفصیلات وړاندې کړ. کدمن اردوونکو ته به وایو چې د امریکا د صدر باراک اوباما به دغه سفر د راتلونکي اتوار په ورځ باندې هندوستان ته کوي، او د جیمی کارټر د صدر نه علاوه دا د امریکا هغه دویم صدر دی چې د هندوستان د سفر په محل باندې به دغه سفر پاکستان ته نه کوي. موږ سره اوسه
پاکستان کې په 14 دسمبر کال 2014 د پیښور په خار کې د ماشومان په سکول په حمله کې د 144 ماشومان وژل کېدون وروسته د پاکستان حکومت په هیواد کې د اکشن پلان او د فوزي عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی. هم په دې لړ کې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې به د طالبانو تندرو دهشتګردو بیان او تقریر خطاب ته یا تحریر ته زیات اهمیت نه ورکول کیږي. هم په دې لړ کې د پنجاب حکومت فیصله کړې ده چې هغه مطبوعات یا نشریات چې طالبانو بیانون له او تقریرون له ځای ورکوي په هغې نظر ساتل شي. د ډیوی ریډیو خبریال مدثر شاه تفصیل راکوي.
پنجاب حکومت آرډیننس په ذریعه نه یوازې په مطبوعاتو بلکې په هر هغه شکل او عمل بندیز لګولې دی چې پکې د ترهګر ګرځول شو تنظیمونو خواخوږي، مرسته او یا هم د دوی تبلیغات شامل وي. د 1908 قانون کې د بدلون دغه آرډیننس وایي هیڅوک د ټي وی، ریډیو او اخبار یا مجلې په ذریعه د ترهګرۍ یا ترهګر تنظیم سره خواخوږي نشي ښودلی، او که په چا هم داسې جرم ثابت شونه تر شپږو میاشتو پورې د بند او د 25,000 نه تر 1,00,000 روپو پورې جرمانه کېدای شي. دغه سیاسي او مذهبي جلسو یا نورو دستورو کې چې هم چا د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سره د مرستې او ستاینې تقریر وکړو، نو هغه به د دغه قانون لاندې نیول کېږي. هر څوک دغه قانون صرف پنجاب صوبې کې نافذ شوی دی. او ډیو راډیو چې د یو خبریال ریاض داوودزی سره په دې حق له خبرې وکړې، نو هغه وایي قانون کې ابهام ډېر زیات دی، خو دا باید وفاقی حکومت د نورو ترامیمو سره ټول هیواد کې نافذ کی.
دا د پنجاب چې کوم دا اقدام دی یو خود دا ډیر مبهم دی، مطلب دی ډیر مونږ دې ته داسې واضح اقدام نشو ویلې، ځکه چې اوس زه تاسو سره خبرې کوم او که په دې کې زما د خولې نه داسې څه خبرو وي چې هغه د هغې په هغه ستاینه کې په هغه ګلوریفیکیشن کې راځي، څنګه چې په دې کې جرمانه لګولې شوې ده، څنګه چې په دې کې دا ذکر شوی چې یو تقریر به څنګه کیږي، د هغه تقریر به ریکارډ څنګه جمع کیږي، په هغې باندې به بیا د عدالتي پروسیډنګ څنګه کیږي، که دا یو لارښود وي د ملک دپاره، نو بیا خو پکار دا دی چې پارلمان یې په عمومي توګه اډاپټ کی او دغه نور صوبو ته ملال شي، نو بیا خو به څه کیږي.
زیاته وی که چاته د بلې صوبې حدودو کې دغه قانون سرغړاونه وشي، نو د پنجاب حکومت سره به کومه لار وي چې ملزم اونیسي او مقدمه پی وچلای. دغه رز مطبوعاتو کې د وړاندې نه دا پالیسی ده چې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو او وسلوالو ستاینه به نه کیږي، او په آرمی پبلک سکول د برید نه پس خو مطبوعاتي ادارې نور هم محتاط شوي دي.
د 16 دسمبر نه دیخوا چې کوم شی دی میډیا پخپله پخپلو اخلاقو کې او په ایتکس کې شامل کړی دی، نو تر ډیره حده پورې پخپله دی په ځان باندې او دا بین لګولې دی چې د هغه خلکو بې ځایه ستایل چې دی، نو هغه په میډیا کې هسم زموږ مخې ته نه دی راغلی.
خو ریاض داوودزی زیاتوي اکثره مطبوعاتي ادارې فقط د معلوماتو خپرولو لپاره د ترهګرو تنظیمونو ذکر کوي او مقصد یې د هغوی ستاینه نه، خو د دې تعین به اوس ګران شي چې کم خبر د معلوماتو لپاره خپور کړی شوی دی او کم د ستاینې لپاره. نو په کار ده چې وفاقي حکومت د داسې قانون منظورول نه وړاندې د مطبوعاتي ادارو مشرانو او نورو چارواکو سره هم په دې اکله خبرې وکړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پیښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیو راډیو اورئ.
دا ډیو راډیو دی او تاسو په ټلویزیون ګورئ. زمونږ د خبرونه تاسو په www.divaradio.com ویب سایت باندې کتای شئ. تاسو زمونږ خبرونه په ټیونین باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ فیسبوک دی وی او ای ڈی وا، زمونږ ټوئیټر دی وی او ای ڈی وا. د دې خبرونې نوروست به زمنګا د زلمی کول پروګرام یا خبرونه ولولې شروع کیږي چې کوربه مجیب رحمان دی او په دغه پروګرام کې به د زلمی کول د رول هغه کردار باندې بحث کیږي چې د پولیو د ویکسین او د دې د وایرس ختمولو کې د څه کردار ادا کولای شي. په خصوصیت سره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس زیات دی او د دې زیاته کچه چې ده د پښتنو په سیمه کې ده. راسره اوس یو لحظه کې بیا حساسو پوړند راځو په دې خبري خبرونه کې د پاکستان نیوز پر مهم رپورټونه لرو. دې خبرونه پروډوسر دی شهاب زاده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدمن اور دن کو سڑے مشے تے ڈیو ریڈیو دا مخمنے خبر ونی دی یو زل بیا ساسو پامرا گرد اور تازہ مہم خبر نو سٹ کو تام
پاکستان وای تونلارے ڈلے جماعت الدعوا دا بینک کھاتے تلن دی دا پاکستان خارجہ وزارت دا اعلان پداسی محل کڑے چې په پاکستان کې د دغه ډلې په فعالیتونو د پابندۍ ذکر نه دی کړی. د خارجه وزارت بیان دا تسنیم اسلم وای
and because Pakistan is a member of the United Nations, it automatically incurs obligation to take action.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اسلامی ریاست تندروا ډلې داعش په حق له لندن کې نړیوالې غونډې ته ویلي دي داعش دا وخت صرف د عربو هیوادونو لپاره نه د ټولې نړۍ لپاره ډېر لوی خطر جوړ شوی دی.
او امریکایي چارواکي وایي د صدر باراک اوباما هندوستان ته راتلونکي سفر د هند پاکستان او امریکې په ګټه دی. د ملي امنیت مرسیال مشیر بن روډز وایي د امریکې د هند یا پاکستان سره اړیکې د یو بل پتاوان نه دي.
کډمن اوردونکو د خو سټه کې وسلون دي کو د خبرونو تفصیل
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د جماعت الدعوه غیر قانوني ګرځول شوی ډلې د بینک کاتې تړلې دي او دغه ډلې غیر قانوني ګرځول شوی ده. د پاکستان خارجه وزارت بیان دی تسنیم اسلم دا بیان په داسې محال ورکړی دی چې په پاکستان کې د جماعت الدعوه د یو شمېر اخباري رپورټونو تر مخه فعالیتونه دوام لري. د امریکا صدر باراک اوباما هند ته سفر نه مخکې د دې پابندۍ په غبرګون کې جماعت الدعوه وایي دای د امریکې په فشار یا دباو باندې کړی دی. خو د پاکستان د خارجه وزارت وایندوی کوم فشار یا دباو نه محسوسوي. د پاکستان وړاندې هم د جماعت الدعوه په ډله باندې په نړیواله کچه بندیزونه لګول شوی وو. د جماعت الدعوه په خوانې نوم لشکر طیبه وو او تور د پیچې په 2003 کې د ممبئی په خونړۍ حمله کې 168 کسان وجلی.
امریکایي چارواکي وایي د هندو پاکستان سره خپل تعلقات په خپل ځای قائم او دائم ساتل غواړي. د وایټ هاوس د قومي سلامتي مرستيال سلاکر بن وای د پاکستان او هندستان سره د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ په بنیاد باندې اړیکې نه ساتل غواړي. نوموړي ویلي دي د دوه ایشیایي ملکونو سره په خپل ځای دغه تعلقات ساتل د دوه هیوادونو په ګټه وي. د امریکا صدر باراک اوباما د راتلونکي اتوار پر د هندستان سفر کوي. نوموړي د پخوانی صدر جیمی کارټر وروستو دویم هغه صدر دی چې د هند دورې په وخت د پاکستان سفر نه کوي.
او د پاکستان سپریم کورټ هیواد ته امر ورکړی دی چې هغه لیست یا فهرست وړاندې کړي په کوم کې چې دوی د پاکستان غیر قانونه ډلو نمونه ورکړي دي. وای د پاکستان ولس حق لري چې دغه نمونه ځان خبر کړي. نن په سپریم کورټ کې د یو اورونې په محال جسټس جواد اس خواجه اټارنی جنرل ته امر وکړو چې دغه فهرست نه دي د پاکستان ولس خبر کړي.
د پاکستان قبایلی سیمه باجاوړ ایجنسی په لوی مامندو سیمه کې د لیوی یوتن وجل شوی او طالبانو دغه وجل شوی لیوی چارواکي ټوپک هم د ځان سره وړی دی. د آزادو سرچینو د لارو د پا پاکستانی ځواکونو د امنیتی چارواکو او د طالبانو خپل ترمنځ روانو د نخټو دغه تصدیق نشي کېدی، ځکه چې میډیا ته دغه سیمې ته د ورتلو اجازه نشته. بلخوا د پاکستان بلوچستان صوبې نه تختول شوي څلور تنان په قبایلي سیمه سولي وزیرستان کې خوشې کړی شوی دي. خوشې کړی شوی دا تنان د اغه لسو تنانو څخه دي چې روانه میاشت د بلوچستان کې له سیف الله څخه تختول شوي وو.
او په لندن کې د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د برتانیې د خارجه وزیر په کوربستیا کې کېدونکې غونډې په مهال جان کیری ویلي دي چې داعش یا اسلامي ریاست وسلواله ډله اوس یوازې د عراق او شام لپاره خطر نه، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د خطر سبب ګرځي. په دغه غونډه کې د اروپایي هیوادونو یوش ملکونو وزیران هم برخه اخلي.
د امریکا صدر باراک اوباما مخالفه ریپبلیکن ګوند اکثریتي کانګرس ته خپل سټیټ آف دی یونین وینا نه یو ورځ وروسته د هواد د نورو ریاستونو په دورځنی سفر روان شوه، چې د خپلې وینا بنیادی نقطو له ملاتړ ترلاسه کړي چې ورسره به منځني طبقه سره تعلق لرونکو د امریکایانو ژوند نور هم ښه کړی شي.
او په نړۍ کې د کمپیوټر چلوونکي ته ټولو غټ سیستم مایکروسافټ مشر بل ګیټس په یو ټلویزیون مرکه کې ویلي دي چې په راتلونکو 100 میاشتو کې به د پولیو وایرس د نړۍ نه ختم کړی شي. هغه دا مرکه په داسې مهال ورکړی چې هم نن په پاکستان کې د پولیو وایرس یو نوې ناروغه تن ښکاره کړی شوی دی. بل ګیټس وایي په ترستیر کې په افریقا کې داسې کوم تن مخې ته نه دی راغلی چې د پولیو وایرس ښکار شوی وي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کله مون اوریدونکو کتونکو د ډی و ریډیو د ټلویزیون دلاره دیو ساته خبری خبرونه کې به تاسو یو شمېر مهم رپورټونه وړاندې کوو. خړومبې ورزو مختار خلیل صاحب ورخته چې تاسو لپاره د امریکا مشهور غټ رسپانې نه نیویارک ټایمز نه د داعش چې د اسلامي ریاست د غډېره غټه تر هغه کړه ډله د افغانستان او د طالبانو خپل ترمنځ د اړیکو په اړه باندې د مضمون دغه خلاصې وړاندې کړي.
په عراق او شام کې د اسلامي سلطنت د قیام د پاره د قائم تحریک ISIL په بابلا یو کانفرنس نن په لندن کې کیدونکې ده. د کانفرنس بندوبست کوونکي دوه لوی ملکونه امریکا او برتانیا به د خپلو اتحادیانو په شمول د خونړي ISIL تنظیم د تابعیا کولو د پاره تر اوسه پورې په شبو کوششونو او د دې په نتیجو غور کوي. خو بلخوا نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز افغانستان کې د ISIS د سر راپورته کولو په خبرونو یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک نظر بدی او بیل شوي طالبان مشران او جنګیالي افغانستان کې د ISIS تحریک د قائمولو په تکل کې دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د افغانستان په ناقلاره ګرد سویلي سیمه کې داسې ګنګوسي خواره دي چې د طالبانو جنگیالو یو ټولی د اسلامي مملکت قیادت سره بیعت کړی دی او اوس د خپلو پخوانو ملګرو خلاف د ټوپک راپورته کولو منصوبه جوړوي. په دې لړ کې د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د مخالف جهادیانو ترمنځ د ډزو کېدو خبرونو هم خلک جړکولې دي. رپورټ زیاتوي چې د افغان طالبانو د مشر د ملا محمد عمر د ډیری مدیرا سي د سغک ډب نه خطو له سبب طالبانو کې ناقلاري خوره شوې ده. په داسې حالاتو کې شام او عراق کې د پرل پسې کامیابو له سبب ISIS لا افغانستان کې هم د دانوانه شګو طالبانو د خپل بیرغ لاندې د راجه مقول موقع په لاس ورغلی ده. په دې لړ کې د هلمند ولایت د نامتو جنگیالي کمانډر ملا عبدالرؤف خادم ذکر ډیر کیږي. ملا عبدالرؤف خادم ډیره موده ګوانتانامو جیل کې د تیرولو وروسته اوس افغانستان ته واپس شوی دی. خپلو زړو انډیوالانو سره الق تریخ شوی دی ځکه چې دې تینا ISIS له خلکو برتی کولو په کار کې مرسته غواړي. خو مقامی طالبانو دا خبره دروغ ګرځولې ده چې ملا خادم ګینه هلمند ولایت کې نوې ISIS قائم کړی دی. د ملا خادم یو گاونډي اجی دورانه وایي د ملا خادم لخوا د ISIS جوړولو په خبرونو کې هیڅ صداقت نشته. بل یو مقامی طالب کمانډر ملا محمد شاه هم د ملا خادم په باب لخواره خبرونه بی بنیاده ګرځولې دي. خو د کجکی یو بل قبایلی سپین روبې اجی ملا صاحب وایي چې ملا خادم د ISIS د بیرغ لاندې د جنگیالو برتی کولو کار خپ درس کې شروع کړی دی. اجی میرویس نومي یو بل تن خپلو مرکو کې دا خبره منلی ده چې دی د ملا خادم د نائب په حیث ISIS کې شامل شوی دی. نیویارک ٹائمز خپل رپورٹ کې زیاتی د غربي ملکونو چارواکي وایي چې دوی افغانستان کې د اسلامي مملکت د تحریک د قیام خبرونو ته غوږونه نیولی دي. افغانستان کې د نیټو فوجونو امریکني کمانډر جنرل جان اف کیمبل یو مرکه کې ویلي دي چې د د خلک افغانستان کې د آی ایس آی ایس د پاره د برتای د خبرونو تحقیقات کوي. جنرل جان اف کیمبل وایي اگر که دی خبرونو کې سډیر وزن نشته، خو په عراق او شام کې د آی ایس آی ایس د توندو کامیابو پر رڼا کې افغانستان کې هم د آی ایس آی ایس د سر راپورته کولو په امکاناتو سترګې پټول نه دي پکار. جنرل کیمبل وایي چې د اسلامي مملکت پیغام د دانه وانه شوو طالبانو د راغونډېدو دپاره ډېر زړه راښکونکی دی، ځکه چې طالبان داعش کې ځان له لویه نامه او ډېر شته ویني. جان کیمبل وایي زما خیال دی چې ډېر خلک به د اسلامي سلطنت د ډولي ټانګې ته د ورختو تکل کوي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د افغان طالبانو د ویان د ملا ذبیح الله مجاهد په یو بیان ختم کړی دی. ملا ذبیح الله مجاهد خپل بیان کې وایي چې د اسلامي مملکت د ناڅاپه راښکاره کېدو په بابلا د پالیسۍ مباحثه شروع شوې ده. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي دي چې اسلامي مملکت سره د بیت کولو د یوې تازه ویډیو کتو وروستو مونږ پلټنې شروع کړې دي او دا لا شروع دي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
کدمن اوریدونکو کتونکو د ډیو ریډیو د ټلویزیون د لارې د اوساته خبري خبرونه ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وریدل چې په لندن کې دا وخت د اسلامي ریاست د تونلارې ډلې داعش ته د نقصان اړولو او دغه ډله په شا تمبولو په سر باندې د نړیوالو هیوادونو د لویو طاقتونو دغه مهمه غونډه روانه ده. چې پکې د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د خپلې وینا په وخت باندې ویلي دي چې داعش ډله دا وخت صرف د عربو هیوادونو لپاره خطر نه، ولې د ټولې نړۍ لپاره ډېر لوی خطر جوړ شوی دی. په دغه اړه باندې دغه غونډه کې به نورې کمې مهمې خبرې اترې کیږي، کمې مهمې فیصلې به دغه غونډه مخې ته وړي. دغه ټول تفصیل به تر وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بونیرې.
ډېره مهرباني ارم شهزاد. د امریکې خارجه وزارت یو اعلی چارواکي ویلي دي چې په دغه غونډه کې د امریکې او برتانیې نه علاوه د اروپایي هیوادونو شل ائتلافي ملګري هم شامل دي. د دغه غونډې په حق لمو د لندن په ویلز پوهنتون کې د یو پروفیسر علي وردګ نه تاسو کو نو د هغه په خیال د دې ائتلافیانو لپاره د جګړې په ځای د مذاکرات لار خپلول پکار دي.
اما زه په دې عقیده باندې يم چې د داعش مقابل کې د جنگ لار کیدای شي درسته لار نه وي، ځکه چې پله د داعش حرکت یا د سازمان د جنگ محصول دی. د هغه څوک چې په دې تنظیم کې راون شوی دی هغه د خپل د وګړو جنگو او د ناخوارونو متاثر شوی دی. زه په دې عقیده یم چې د کنفرانس تمرکز باید د داعش په اصلاح او د غیر خبر باندې ټینګار وکړي.
خو په دې حق له د عراق وزیر اعظم علي العبادي وایي چې دا وخت عراق ته د آی اس په خلاف د نړیوالو لخوا د نور اضافي کومک ضرورت دی.
There is a lot of support to our ground forces on the ground, but we want to see acceleration of the training, acceleration of delivery of arms. We are fighting real war here.
د عراق وزیر اعظم علي بادي وای چې دا وخت په عراق کې د نننه د ایس خلاف په ځای کې باندې د تربیه ورکولو لوی ضرورت محسوسېږي. په دې حق لچ مې کله د پروفیسر وردګ صاحب نه پوښتنه وکړه په نړیواله کچا په ایس کې په داعش کې شاملیدونکي برتیانې یا د خلکو داخلول خلاف د ملکونو لا جګړه کول پکار دي او ودیدل پکار دي، نو د وردګ صاحب خیال وو
دقیقاً بالکل دا لار ضرور دی چې هغه څوک چې د نور هوادونه د داعش سره یوزا کیږي دغه د تګنه مخنیوي وشي. مثلا د داعش د جنگي فعالیتونو د وسط نه مخنیوي وشي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د غونډې په محل ویلي دی چې دایشي واز وست عراق یا شام لپاره نه د ټوله نړۍ لپاره د خطر سبب ګرځیدای شي. په دغه غونډه کې په دې مهمو موضوعاتو خبره کېده چې په عراق کې دنه د تربیه پروسس یا عمل تیز کړی شي، دینه علاوه د بهر هیوادونو نه د برتۍ عمل خلاف اودریدل شي یا هغه ته پوله وتلل شي، او دغه شانتي په هیواد کې دننه چې کم د خلکو وجنه ده، یعنی د هغه مخنیول او د خلکو د تحفظ لپاره بندوبست وکړي شي. خو وردګ سی وای ک جګړه کیږي او هوایی بمبارې نو درول کیږي، نو دغه جګړې رنگ بدلی دی شي او دا په عرب هیوادونو کې د یو بل خلاف د جګړې شکل اغستی شي.
کیدای شي د جنگ ته وسط ورکا، د جنگ وسط په مابین سنی او شیعاګانو په منځ کې جنگ شي، د جنگ کیدای شي د دې بای شي چې ایران او سعودي عربستان یو د بل سره په جنگ شي. په حقیقت کې د احتمال زیات دی چې دغه اوسنۍ داعش هم د سعودي یا د ځینو نورو حلقو د طرفه حمایه شوی وي، تر څو د ایران د وسط په مقابل کې یو په اصطلاح بافر یو مانع وګرځي.
خو نړیوال رپورټونه وایي چې د داعش یا ایس خلاف په لندن کې د برتانیې او امریکې په کور بستیا کې دغه نړیواله غونډه ډیر اهمیت لري او د ایس د مخنیوي لپاره مهمه فیصله کول ضروري دي.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او ټلویزیون باندې تاسو ګورئ. موږ دا وخت تاسو بوزو د عرب نړۍ یو بل هیواد یمن په لچرته چې د اړی غړی په وجه باندې په دغه هیواد کې یو شمېر مشکلات په ځای کې چلیدل کیږي. خو د حوثی قبایلو مشرانو وایي چې یو معاهده ته نږدې کیدونکو دي او په دې لړ کې حکومتي چې کوم صدر دی داغه خلاف چې کوم یاغیان دي په کوم کې چې د صدر عبدالربوه منصور هادي کور او صدارتي ماڼۍ بهر موجود دی دغه خلاف چې ګیرا څنګه کړی شوی دی د یو نوی صدر یا نوی واک لپاره حسی یا هلی ځلی روان دي. د وایس اف امریکا یو رپورت د ډیوری جو همکار شهزاد وړاندې کوي.
د یمن صدر منصور هادی څوک چې تا وخت د حوثی یاغیانو په ولقه کې ګیر دی وای د یاغیانو سره معاهده ته رسیدلې او زیاته کړې دا چې د حوثی یاغیانو په غوښتنه با په آئین کې بدلون کوي او دغه په بدل کې بعد دغه یاغیان د سر خار سنا او نورو مهمو ځایونو قبضه پریږدي او د صدر سکیورټی چیف به راخلاصي. دغه تازه ګامونه په داسې حال ترسره شوي چې په سر خار سنا کې د درې ورځو تشدد په منځني ختیځ ملګرو ملتونو او حال دا چې په امریکا کې هم اندېښنې خورې کړي. امریکا په یمن کې د القاعده ترهګری ډلې پر ضد جګړه کې د یمن په حکومت زیات انحصار لري. په واشنگتن کې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي د یمن د حالاتو کتنه د امریکا اولنۍ ترجیح ده. خغلی جان کیری وای چې حوثی قبایل چې سکی منګ هغه ته یوازې تشدد او د صدر هادی حکومت نه منل وایو او دوی غواړي چې د دوی ټولې خبرې دی اومني، خو په کار ده چې د دوانو ډلو ترمنځ شوی معاهده اومنل شي او امن راشي. د حوثی اغیانو مشر عبدالمالک الحوثی د حکومت نه د اختیاراتو د تقسیمولو غوښتنه کړې ده. عرب هیوادونو، امریکا او برطانیې په یمن کې په دوانو ډلو غږ کړی چې سیاسي معاهده دی اومني. حوثی ډله چې د کال 2012 وړاندې هم په سر خار سنا قبضه کړې وه د دوی په اړه ګمان کیږي چې ایران یې په شا ولاړ دی. د یمن صدر منصور هادی په شا بیا سعودي عربستان او امریکا ولاړه ده. د جان هاپکنز یونیورسټي ډینیل سرور په اسکایپ وایس اف امریکا ته وایي خغل سرور وای مونږ په دې سیمه کې یو شمېر داسې جګړه مارې او مذهبي توندلارې ډلې لرو چې د کوم هیواد لخوا ورسره پټې مرستې کیږي او دغه جګړه بیا د ریاستونو بنیادي ډانچې هم چیلنج کوي. حوثی قبایل په یوازې سر د ټول یمن مشري نشي کولی. د امریکا د خارج دفتر ویان دی چې انساکی ویلی د واشنگتن لخوا د یمن د حکومت سره د القاعده پر ضد کوششونه جاری دي. انساکی وایي په دې وخت او روانو حالاتو کې موږ وینو چې په یمن کې خپل مضبوط موجودیت ولرو، ځکه دغه د ترهګرۍ پر ضد روانو کوششونو یوه برخه ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه حوثي قبایلو د هغه مهمو ځایونو قبضه پر خودل شروع کړي کم چې د دې اونۍ په شروع کې نیولي وو.
کلمن اوریدونکو کتونکو د ډیوی ریډیو د مخمنه او ساته خبري خبرونه ده. د سېنات کمیټه لخوا په کورونو کې دننه په زنانو د زور ظلم او د تشدد د یو شمیر زیاتیدونکو د پیښو پترس کې نن یو بل پاس کړی شوی دی. دغه بل تر مخه د داسې قسمه تنانو پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولی شي. کم تنان چې کورونو کې دننه زنانو ته خپل بنیادی حقونه هم نه ورکوي او دې سره سره وربانې زور و ظلم هم کوي. نور تفصیل څه دی پیر ولا چې به تر باندې کوي دې رپورٹ کې.
د پاکستان د سینټ داخله چارو قائمه کمیټه د تشدد د مخنیوي او د غیرت په نوم د قتل واقعیاتو سره تړلې دوه بیلونه په متفقه توګه منظور کړي دي چې تر مخه د حراست دوران د یوې زنانه سره جنسي زیاتې او تشدد مرتکب تنانو لپاره سخت سزاګانې تجویز کړي شوې دي. داخله چارو قائمه کمیټه د پاکستان پیپلز ګوند سینټر فرات الله بابر لخوا د تشدد مخنیوي بل کال 2016 په متفقه توګه منظور کړي دي چې تر مخه د حراست دوران د یوې زنانه سره جنسي زیاتې او تشدد د مرتکب تنانو لپاره سخت سزاګانې تجویز کړي شوې دي. د بل تر مخه د حراست دوران کې چر دی او تن د جسمانی یا ذهني تشدد په ذریعه یو بیان اغستل کیږي نو دا به قانوني حیثیت نه لري. دغه شان کې چر د حراست دوران کې یو زنانه د جنسي زیاتې او تشدد په نتیجه کې مرینو زموار تنانو لپاره د عمر کېد یا 1.5 لک روپۍ جرمانی او رولو سزا تجویز کړي شوې ده. د زیر حراست تنانو په ضد تشدد ناقابل ضمانت جرم ګرځولو تجویز هم د بل برخه ده. او بل مهمه خبره ده چې که ملک حالت جنگ کی وی یا د اړیګړې ښکار وی نو هم به یو لوی حکومتي واکدار د زیر حراست تنانو خلاف شوی تشدد د دفاع اختیار نه لري. دغه شان بلکې د معلوماتو د حصول او د یو جرم په غاړه اغستو لپاره د یو زیر حراست تن خلاف د تشدد مرتکب اهلکارانو لپاره کم از کم سزا 15 کاله کېد او 10 لک روپۍ جرمانه او رولو سزا تجویز کړي شوی ده. د سېنات د قائمه کمیټې لخوا منظور کړي شوی د تشدد د مخنیوي بل ممکنه اثراتو په حق له ډیوري ډیو چې کله د فوجداري کې سونو نامتو وکیل اشتیاق ابراهیم نه اپوختل نه دو اویل چې په دې اړه د مخکنه قوانین موجود دي چې پکې د مجرمانو لپاره سخت سزاګانې ټاکلې شوې دي، خو اصل خبره د دې قوانینو نفاذ دی.
دا خو ادروایز کفرس کیو سړی په کسټډی کې وي یا زنانه وی ناری نه وی او هغه په کسټډی کې مرشي یا په تشدد نه مطلب داري نو هغه چې دی هغه جرم دی په هغه کې پانسیم کې دي.
د دې ترڅنګ د سېنات داخله چارو کمیټې د سېنټر صغرا امام لخوا وړاندې کړی شوی بل هم په متفقه توګه منظور کړی دی چې تر مخه د غیرت په نوم قتل کړی شوی زنانه د قتل مقدمه مدیت دغه زنانه د کوروالو په ځای ریاست ته سپارلو تجویز ورکړی شوی دی. دغه بل د مسودې تر مخه د غیرت په نوم قتل کړی شوی واقعیاتو کې ملزمان په عمومي توګه په دې بنیاد خوشی کیږي چې د قتل کړی شوی زنانه د مقدمه استغاثه او دفاع دواړه اړخ د دغه زنانه کوروالوي او دوی په خپلو کې راضینامه وکړي. ځکه د دې د مخنیوي لپاره د غیرت په نوم د قتل واقعیاتو سره تړلې قوانینو کې د بدلون راوړلو ضرورت دی. سرګند دی وی چې پاکستان د زنانو د حالت زار په حق له د یو خو هیواد په نوم سره نه یادېږي او د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب د زنانو د زورولو او د غیرت په نوم د دوی د وجنې د پیښو په حق له یو بدنامه صوبه ده. سمو دړواندې د پنجاب لوی ښار لاهور کې یو واده کړې زنانه خپل پلار اورونو پر رڼا ورځ د خوختو په گزارونو په دې تور وجلې و چې دی په خپل خوخه واده کړی و. د کومې پیښې د ملک دننه او د بهر نه په سختو ټکو غندنه شوې وه. د بشري حقوقو تنظیمونو د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې زنانه د غیرت په نوم وجلې کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو دا چې په ریډیو هم ګورئ. دا خبری خبرونه چې کله پایته ورسینو تاسو په پاکستان کې د پولیو د رنز د پمخنیوي کې د ظلمي کل د کردار په حق لبانې د مجیب الرحمان سره ولولې پروګرام اورئ. وزو په پاکستان کې د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی او د نورو سیمو نه کډوال شوی په ملیونو خلک دا وخت د مشکلاتو سره مخ دي او هغه په یخنۍ کې د ناروغو سره هم مخ دي. د حکومتي چارواکو وینا ده چې ډېر زر دغه کډوالو بیرته ستنېدل چې دي دا عمل شروع کیدونکی دی. عدنان بټنی د یو رپورټ په شکل کې موږ ته تفصیل راغلی دی.
پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي قبایلي سیمو څخه به کور شوي خلک دراتلونکو میاشتې له نیمایي څخه بیا بیرته خپل سیمو ته ستانه کوي او دغه عمل په یو کال موده کې سرته ورسی. ویلي 2 میلیونه خلک بیرته ستنېدو او هغوی په خپل سیمو کې بیا بهالۍ لپاره یو ارب روپۍ ضرورت دي او هغې لپاره بین المللي ورورولۍ ملاتړ انتهایی ضروري ده. دې بیان وروسته یو ری بیا د قبایلي سیمو څخه روانې بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلکو کښې د خوښۍ یو لای راپورته شوی او ډیو راډیو ته وویل چې کډوالۍ ژوند ستوخ پوخ کړی.
خدای دا وکړه میرا خپل کلي ته واپس کو کنه او میر پرستیا په زړه نه لګي. ویلې چې حکومت دلته مو هم یاشت مناش په تکلیف تیره کړې لکه یوا کېټا ته سره ور سیړي غوړ
مو ته مستر زیار غا ویلې چې میر مشا خلک راون دی واپس دری می او زه ډېره خوښه شوم صدقه مې ومنله. میر سره دغه خلک ډېر ښه ګړې وکړې ډېر ښه ګړې مانې ډېر ښه وسوتلې ډېر ښه مهرباني سره وکړه.
منم انور وزیر شمالی وزیرستان ته پیسہ وتارو کړی دا حکومت مو فیصله ته میر هر کلا وی هو واجا دار چې زمشتہ هر ټیم تاریخي نه وشای ډیر دی ته وتار سوالی په دا واجا ان جو زلا چې کوم دي دا اوم یاشته دا سر سی او سی غوته لگا والی کل کا او چې کما دو مشت نو کوټا ولی دا نو مو پیسې ولی دا نو مو سوال دل بلاس.
دا خبره په داسې حال مخې ته راغلی چې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې وسله والو په ضد پوځي عملیات دوام لري او ځینې نور سیمو کې دغه عملیات ترسره شوي دي. په وروستیو کې پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف هم دغه خبرداری ورکړی وو. اف ډی ایم ایش میرو تر مخه د عملیاتو له امله له قبایلی سیمو څخه ناژدې تر 3 لکو نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې چې دا وخت بېلابېلو کډوالو کیمپونو خپلو خپلوانو او کرایې په کورونو کښې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. اف ډی ایم ایش د قبایلی سیمو د نظم بیا جوړولو اداره ده ویان عرفان الله ډیوه راډیو ته وویل تر دې وخته پورې دوی ته له دې کډوالو د واپسۍ په اړوند څه نه دي ویل شوي ځکه دوی په دې اړوند څه معلومات نشي ورکولی.
افیشل ته خبر مونږ نه لري خلا از دې چې مارچ کې شروع کوو کله مونږ ته افیشل سره ځنې نه انت اوس افیشل مونږ ته اوس پورې ته انټیمیشن نه راغلی چې رټن وکړنه شروع کیږي.
لکه کومه خبره چې پروسس کې روان دي آرمی افیشل هم کوي وفاقي حکومت هم کوي چې ای ډی پی رټن شې دي هغه پر پلان تیار شوه دي
نه دې بره کې معلومات تل نو سشته نه نه چې کله راشي وګ کیږي
خو دا ټیم ای ډی پی سټېټس چې په کوم کوم علاقو کې دي څومره ای ډی پی دي او څومره ډیسپلیس دي
ټول فاټا چې کوم دي 3,01,000 فن دي
په دې کډوالو کې 2,000 کورنۍ د جنوبي وزیرستان 1,500 کورنۍ کورمې ایجنسی 6,500 اورغزای ایجنسی 1,00,000 د خیبر ایجنسی او 8,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان شامل دي. شمالي وزیرستان کډوالو انچارج بریګیډیر مختار په خبره چې په کومه طریقه دوی به کور شوي او دوی سنبال کړ په هغه طرز بیا دغه کډوال په خپل کورونو کې بیرته په ځای کوي خو کله چې دوی ته په حکومتي کچه وویل شي
خلک به په دې تاریخ باندې ځینو بیا به هغې دپاره مونږ انتظامات کوو او خلکو ته به هغې پته لګي. فوج خدا ته پته ده چې هغه په یوه ګنټه نوټس باندې ایون سبا هم تیار وي خو په دې کې داسې ډېر سیزونه دي فنډ ریلیز کول دي انتظامات کول دي هغه هلې ځلې دی له دی چې اوس څونه زر ته زره کېدای شي چې د دې هغه مونږ تاریخ د خلکو ته کم مرحله وار چې دی هغه مونږ وایو د هغه پروګرام تحت چې دی مونږ دا خلک زر ته زره واپس بوتللی شو.
راپورټونه وایي د قبایلي سیمو عملیاتو پر مهال اوشت نقصان جاج اخستو لپاره په حکومتي کچه ډلې قبایلي سیمو ته لیږل شوی. ویل کیږي خیبر ایجنسی شي دغه عمل سرته رسول شوی او جنوبي وزیرستان 15 نوي تحصیلونه له د مکین تیارزه سروکی او سرروغه په دې عمل کې شامل کړی شوی دي. په قبایلي سیمو کې روانو عملیاتو په اړون پوځي چارواکو ویلي وو تر سره شوي عملیاتو له امله د وسلوالو بریدونو تر سره کولو زور ټیټ کړی خو طالبان وسلوال دغه ردافي. انتظامیه چارواکي وایي چې راتلونکي کښې د خیبر ایجنسی او جنوبي وزیرستان ځینو سیمو کښې حکومتي عملداري په ځای کولو وروسته د ځایي خلکو بیا آبادکارۍ لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو دا خبری خپرونه هم دځکه پای ته رسی. سوله هغه کومه ڈیو ریڈیو پروگرام ولولی شروع کیږي او زمنګا د لګې شپې لپاره تازه خبرونه هم پاتې دي. ګران اوردونکو زمنګا خبرونه تاسو په www.divoradio.com باندې اوریدئ شئ. زمنګا ټوټر دی وی او ای ډیو او زمنګا فیسبوک دی وی او ای ډیو. تاسو کولی شئ کچری ریډیو مو خراب یو په یو لار باندې او په خپل ګاډي کې انټرنیټ لرئ نو کولی شئ چې ټیونین باندې زمنګ خبرونه واورئ. ټیونین دا اپلیکیشن یا ایپ چې دی په خپل سمارټ موبایل کې ډاونلوډ کړئ او زمنګا خبرونه به اوریدئ شئ. ری خبری خبرونه تکنیکی همکاران بو کرټس او انجینئر جیکسن. زمنګا د دې خبری خبرونه پروډوسر بو شعیب زاده. زه د خبری خبرونه کوربه رحمان بونره او زمما همکار رمشیزاد سونه اجازه تخلو په لامه سپارو. خپل خیال ساتئ.